صدیقي صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د یو ساعت په مخه د وړاندې له طالبانو سره د سولې په تړاو اوریدلی شئ. په قطر کې خبرې روانې دي. طالبان نن ازبکستان ته ځي او زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره شغیدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغان سولې ولسي حرکت نن په کابل کې اعتراضي غونډه کوي. د روزګان چارچونو ولسوالۍ ته تازه دمه افغان ځواکونه رسېدلي او د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیره سوشما سوراج وفات شوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسي حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
که څه هم ملګري ملتونه په نړیواله کچه د منازعات او ستونزو د حل مسؤلیت لري، له بده مرغه افغانستان کې دې برخه کې څه نه دي کړي. همداراز له هغوی څه غوښتل کیږي چې ولې د روانو وژنو په اړه چوپ پاتې او بله دا چې ولې د سولې په پروسه کې ولس نسته.
د سولې ولسي حرکت تیر کال په هلمند کې له یوې خونړۍ حملې وروسته پیل شو او له هغې راپدې خوا په بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته دوی سفرونه کړي او د سولې پیغام یې رسولی دی چې د جګړې شکیل لور یې سولې اوربند ته بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان یې سخت ځپلی دي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د دې ولسوالۍ ودانۍ له څو خواوو وسلوالو محاصره کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چارچینو ته مرستندویه ځواکونه استول شوي.
دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او کومکي ځواکونه هم هلته استول شوي دي. مشخصا شدت د جګړې هم د تیرو ساعتونو نه راکم شوی دی او کنټرول د افغان دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
احمد جی دا خبره رات کړه چې د چارچونو ولسوالۍ له څلورو لوریو محاصره شوې ده. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې څوارلس د دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال په هغو هوایي او مځکنیو عملیاتو کې وژل شوي چې په وروستیو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شوي دي.
تر دم ګړۍ پورې څوارلس تنه طالب ترهګر وژل شوي دي. د لا زیاتو جزئیاتو په اړه چې زموږ پلټنې روانې دي نور جزئیات کومه لاسته راغله به تاسو سره وروسته شریک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د چارواکو د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سوراج د وشپېته کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشرۍ د هند واکمن ګوند بهارتیا جنتا ګوند له پیژندل شویو مشانو څخه وه په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه و کړی. د هند سرریاسم نریندر مودی پر خپل ټویټر کې پیښې ته په اشاره لیکلی دی چې د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلي هند د خپلې دې یادې مشې په مړینې چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو خدمت او د بېوزلو د ژوند ښه کولو ته وقف کړی و ویرجن دی. میرمن سوراج د نریندر مودی په پخوانۍ کابینه کې د بهرنیو چارو وزیره وه او له افغان چارواکو سره نږدې اړیکې درلودې. په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان هانسمن جی آر له دندې استعفا کړې ده. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوتا په ایالت کې چې د هغه د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې هانسمن ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د سېشنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې ده چې غواړي امریکا ته بیرته ستون شي. د نوموړي استعفا د اکتوبر د میاشتې له درېیمې نېټې نافذې شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په یوه ټلیفوني تماس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هانسمن جی آر په استعفا خبرې کړې وې. واشنګټن وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پر چین او روسیې فشار راوړی چې د مادورو له ملاتړه لاس واخلي او د هغه له حکومت څخه د دې دوو هیوادونو ملاتړ د زغم وړ نه دی بللی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیره ورځ د پیرو په پلازمینه لیما کې چین او روسیې ته خبرداری ورکړ چې په وینزویلا کې د مادورو د رژیم د ملاتړ په دوام دي په قمار لاس نه پوري کوي. نوموړي له ټولو روسیې او کیوبایي پوځیانو او ملیشو وغوښتل چې سمدستي دې له وینزویلا څخه ووځي. د امریکا متحده ایالاتونه یو له هغو 50 هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو حکومت په رسمیت نه پیژني او د نوموړي د واکمنۍ د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. دا خبرونه په دوام به واوري چې له پاکستاني رسنیو سره همکار خبریال سمی یوسف زئی وایي چې طالبانو په قطر کې له اوربند سره مخالفت کړی.
دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره نږدې شو چې امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي اوربند ومني دغه ټکې نه په شا شول.
بل لور ته افغان ژورنالیست بلال سروري سره غږېدلی یو.
هغه څه چې زه فکر کوم د افغانستان د خلکو د عام ولس غوښتنه ده هغه دا ده چې سم دستی دی او اوربند وشي.
د طالبان یو شمیر استازین ازبکستان ته زیو په کابل کې د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادو ډیپلوماټانو د سولې او ثبات په وغونډه کې برخه اخیستې ده. په خوست کې جنو او شزو د افغان ځواکونو په ملاتړ په غونډه کې برخه واخیسته. دا سړی یو اوریدونکو پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې ساسو په ځغ سب شبي پیغامونه خبرو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب لورو ترمنځ د وی ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونه روان دي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په نوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شانکر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. اخوا بل لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ الیسویلز اسلام آباد ته تللی ده. په دوحه کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د سیاسي دفتر یو پلاوی به یې نن ازبکستان ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی شانکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې ګټوره لیدنه درلوده. جیشن کر زیاته کړی چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولی شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندوستان ته تللی که څه هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترنګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندرۍ او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوې ډیلی سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندوستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوې ډیلی ته د هغو لیدنو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالی اجماع پیاوړی کول دي. بلخو د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ الیسویلز اسلام آباد ته تللی. د نوموړي د سفر هدف په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلی چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې روانو خبرو سره تړاو ولري کنه څرګند نه ده. خو پاکستانی رسنوی د دې هیواد د حکومتي سرچینو په حواله ویلي لالیسویل سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورته کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکو افراف سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سولې کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نو مولوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمیر پاکستانی چارواکو هغه سرګندونو ته په اشاره چې د کشمیر سولې له افغانستان سره تړلې بللې وویل
چې امریکا ته وایي چې تاسو د سان کلار کې نو کوي دی چې پاکستان د دلته کې د لوګي جوړ کې چې کمرول تا کوي اته نه کړی شي په دې کې سم کار دی په دې کې باندې دباو شروع کړی وګورو چې دا دباو تاسو ته هره پوره
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب سرچینو ویلي و چې په ورستیو خبرو کې خبر مخته کړي. بلخوا خبر اعلان چې په دوه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانې خبرې ساری وای چې د سه شنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنځ د یوې ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونه دوام درلود. افغان ژورنالیست سمی یوسف زیوای خای په عمومي توګه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات حل شوي وي، خو لای هم ترمنځ داسې موضوعات شته چې هوارې غواړي.
زه فکر کوم چې داسې ډیر بیخی نهایی مرحله ته چې رسیدلی، خو ویل شو چې تر نوې بسد پوری د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مشکلات سره شوي دي، خو البته دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره اخر ته نږدې شو چې یو ډول امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي ورباندې ومني دغه ټکی نه پشا شو. البته دوی اوس یو بل ټکی استعمالوي په نوم د وایلنس ریډکشن یا په تشدد یا په بریدونو کې د کموالی.
نوموړی زیاتوي ښایي د عمومي اوربند موضوع د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته بین الافغاني خبرو ته پاتې شي. تر اوسه د سولې په خبرو کې ښکېلو امریکایي او طالب استازو په دې اړه چې ګوندې په هوکړه کې د اوربند نوي شامل سندې دی ویلي. اخوا په دوه کې د امریکا غشنا خبريال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبه په ورځ اوس پاکستان ته سي. د دې هیئت چې ویل کیږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي، د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر یې لمخکې پلان شوی وو. هغوی چې په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي که څه هم دواړه لوري یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او که نه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ راپورونه ورکول کیږي، په افغانستان کې دننه په جګړو بریدونو او چاودنو کې کمی نه دی راغلی. په کابل کې افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو څیړونکی بلال سروري وای دا مو افغانانو لپاره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ داده چې جګړې او بریدونه ودرې شي. د اوربان لپاره د عامو افغانانو په هیلمندۍ او دروان امنیتي وضعیت په اړه اجمل اند له بلال سروري سره مرکه کړې ده. نو موري د مرکه په پیل کې د عامو افغانانو لپاره د اوربان پر ارتیا ټینګار وکړ.
په افغانستان کې د کم کوشتخون یا د جګړه چې دا یو خنړی پړاو ته رسیدلې ده. زه فکر کوم د افغانستان کلی او باندې او خارونه نور دغه تابوتونه او دغه مرګونه نشي زغملې. هغه څه چې زه فکر کوم د افغانستان د خلکو د عام ولس غوښتنه ده، هغه دا ده چې سم دستي دي او اور باندې وشي، نور د کوشتخون نه. زه فکر کوم کته سی یو کار وشي چې د افغانستان خلک هدا اقل سا واخلي او کلو باندې او خارونه کې پارام ډول سره ژوند وکي، دغه به د پرمختګ یو لوی نخې په دغه خبرو کې چې د امریکایانو او د طالبان ترمنځ کیږي.
معلومه خبره ده چې په افغانستان کې خای خلک دغه د دوه روانو خبرو تړي هله مندي چې ګوندې په افغانستان کې به د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. که په دغه خبرو کې لکه څنګه چې اوازې دي په یو پراخ اوربند باندې طالبان موافقه ونه کی، څه فکر کوي د عامو افغانانو په افغانستان کې اکثر عمل بچي؟
دا خبرې چې کومې د طالبانو او د امریکایي چارواکو بیا د خاغلی خلیلزاد ترمنځ کیږي، ټول جزئیات د ولس سره نه شریکيږي. نو موږ نه پیګو چې کومو مسایلو کې پرمختګ شوی کومو کې نه دی شوی، سړی باید منتظر اوسي. خو زه فکر کوم زه بیا هم دا خبره کوم د افغانستان اکثریت خلک زه ویل شم عام ولس سل په سل کبخار کې دا کبا باندو کې د ککلو کې د حکومت د کنټرول ساحو کې د طالبانو د کنټرول ساحو کې دغه غواړي چې اوربند دی وشي، هغه غواړي چې د خپل ورځنی ژوند پر مخ ویوړي. نن هم په کابل کې چاود نه شوی، د سې ورځ نشته چې بمباری نه کیږي، د سې ورځ نشته چې د شپې چاپې نه وال کیږي. باغې ټوله کې د افغانستان خلک خپل ژوند د لاس ورکي. خو یو خبرې بل تمزه باید اشاره وکوم، هغه دا چې طالبانو چې کوم اعلان کړي چې ټاکنې جالي دي، ټاکنې د بهرنیانو د خوانه کیږي، او د افغانستان په ولس یې غږ کړي چې په دغه غونډو کې برخه وانخلي، ځکه چې د دوی جنگیالي په دغه ټاکنو کې غونډې چې دي دا په نخښه کوي او په دغه باندې به برید کوي. زه فکر کوم دې د افغانستان د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي.
ښاغلی سروري، دا ته وایي چې تاسو په افغانستان کې له بیلابیلو خلکو سره خبرې کوي، ورسره په تماس کې دي، بین الافغانی خبرو پاړه څومره هله مندشته؟ مثلا که د امریکا او طالبانو ترمنز هوکړه لاسلیک شي او بل اخره طالبان او امدارنګا د افغان حکومت په شمول باندې بیلابل سیاسي لوري سره خبرو تکینی څومره د دوی د ریزونه سره نږدې کېدې شي څومره هیله مندشت دي چې دوی به بل اخره یو جوړجاړي باندې وتوانېږي.
اول خدای دې چې دلته دننه په افغانستان کې د سیاسي نو د حکومت ترمنځ همغږي نشته، یو اجماع نشته د سولې پاک لبانی. اکثره وخت چې کله د لیستونه جوړیږي چې غونډې بکیږي د طالبان او د حکومت او د سیاسي مشران ترمنځ، نو په دغه لیست باندې هم تر اوسه پورې توافق نشته. دویمه خبره دا ده چې کوم هغه ضمانتونه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د عام ولس اندېښنې لرې کړي. څنګه چې تاسو ویلي، تاسې ډېر ځل شوي دي چې په د افغانستان نه بهر کاغذ باندې هوکړه شوي دي، بیا د هغې تطبیق ستونزمن ښکاره شوی دننه په افغانستان کې. خو زه دا هم وایم چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو چې کومه ژبه ده په مطبوعاتو کې یا په خواله رسنیو کې چې د یو بل پر خلاف استعمالوي، دا ډېره یو تنده ژبه ده او دې کې ډېر سپکې سپورې ویل کېږي او بل ته د اشغالګر او د مزدور خطاب کېږي. زه فکر کوم دغه ژبې کارول هم دغه فضا ډېره زیاته د بې اعتمادۍ لوري ته وړې ده.
د سیاسي چارو کتونکو بلال سروري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ مهم ګڼي او په یو شخ د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د دغو هیوادونو یو شمیر ډیپلوماټیکو چارواکو د سیشن بی پورس په کابل کې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په ناسته کې وویل سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وایي په سوله او په تیره د بین الافغاني مذاکراتو په بریالي کېدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادو ملاتړ مهم دی. تفصیل کابل د اساسي رو د خبريال خان محمد سین پوراپور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او د طالبانو ډله د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرې کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره هر ډول همکاریو ته تیار دي. د دغو هیوادونو یو شمیر چارواکو او سفیرانو د سې شنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په هدف په کابل کې جوړه شوې وه وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت په سیمه کې د سولې او ثبات ضمانت کوي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په دغه ناسته کې وویل د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سولې او ثبات خپل لومړیتوبونه ګڼي.
همه کشورهای آسیای میانه
د منځنۍ آسیا ټول هیوادونه د افغانستان د سولې ثبات او امنیت موضوع خپل لومړیتوب ګڼي. دوی د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ دي او ټول دغه موضوع منلې دي.
ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان یو ګډ اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانستان پر ملکیت د سولې له بهیر ملاتړ شوی دی. د دغه اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې تاوتریخوالی او ترهګری پر افغانانو تپل شوی او د دغه هیواد خلک حق لري چې په سوکالۍ کې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې د ورځې په ماښام د قطر له سفر وروسته د ده د ټویټر په حساب هند ته د سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې ښه پرمختګ لیدل کېږي. په ورته وخت کې د ازبکستان د ترانسپورت د وزارت مرستیال الهام محکموف د دغه ناستې په سنډه کې آزادي راډیو ته وویل تاشکند د افغانستان د سولې د بهیر هر ډول ملاتړ ته حاضر دی. محکموف وایي که افغان حکومت او د طالبانو ډله مخامخ مذاکراتو ته تیار شي، ازبکستان چمتو دی چې د دغو مذاکراتو کوربه شي.
ازبکستان د افغانستان د سولې د ټینګښت او امنیت لپاره ځان چمتو کړی دی او که په روانو خبرو کې دواړو لورې د سولې لپاره زموږ نه وغواړي، ازبکستان خپل هیواد کې مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره د ځای ټاکلو ته آماده دی.
د منځنۍ اسیا دغه 15 هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره باید اقتصادي همکاري او په تیره سوداګري راکړه ورکړه، د زیربناو پیاوړتیا، له انرژۍ نه ګټه اخیستنه او کرنیز محصولات زیات شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه د طالبانو پر خبرداري خبرګون ښودلی دی. د دغه مؤسسې په ویب سایټ کې په یو مطلب کې راغلي دي چې د طالبانو دا ګواښ د انسان ژوند ته د نه ترناوي په معنا دی. وړاندې راغلي دي چې طالبان یو لور ته ادعا کوي چې د سولې خبرې مخته وړي او بل لور ته دې ډلې ګواښ کړی دی چې انتخاباتي کمپاینونه به په نقشه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې پر ملکیانو برید جنګي جرم دی. طالبانو د سیشن بی پروس د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات وغندل او خلکو ته خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو لپاره په غونډه کې برخه وانخلي. د دې ګواښ په اړه د افغانستان حکومت عکس العمل ښکاره کړ. ارک په یو بیان کې د دې ګواښ په ځواب کې وویل چې د انتخاباتو امنیت نیسي او د هیواد راتلونکی زعیم به د خلکو د مستقیمو رایو له لارې وټاکل شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم همدا مسله څېړلې ده. دا ورسپانې لیکي د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات چې د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه 2000 ځنډیدلې دي، شاید د طالبانو له دې خبرداري سره انتخاباتي مبارزې کمرنګ شي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې د ولسمشۍ انتخابات به د تلې پشپژمه په خپل وخت وشي، خو واشنگتن پوسټ لیکي چې ګڼ افغانان په دې باور دي چې شاید بیا هم د انتخابات وځنډي شي او اصلي علت به هم د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وي. د ورسپانې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د انتخاباتي ډلې د مرستیال امر الله صالح پر دفتر برید ته هم اشاره کړې او لیکي چې پر روانو انتخاباتو لومړی برید د جولای په اخیره کې وشو چې لږ تر لږه شل تنه پکې ووژل شول، خو د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه انادول اژانس په خپل انټرنیټ پاڼه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په لویدیځ کې د جګړې مسلې ته اشاره کړې ده. په مطلب کې راغلي دي چې د ملا عبدالمنان نیازی وسلوالو او د ملا هیبت الله اخونزاده په مشرۍ د وسلوالو ترمنځ د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د دوشنبه په ورځ جګړه وشوه. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او وی ویل چې په دې جګړه کې له دواړو لوریو څلور دیرش کسان وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان دي. د نادولو په وینا د ملا هیبت الله ډلې ادعا کړې ده چې په ګذره ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت دیرش ملاتړي ملیشې وژلي او د دوی مرکز یې نیولی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ انتخاباتي ډلې د اشرف غنی پر انتخاباتي ټیم سخت انتقاد وکړ. بل لور ته د جمهوري ریاست کاندید زلمی رسول د اشرف غنی په مشرۍ له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. په دې اړه خان محمد سین له کابل راپور لري.
داسې ورځې چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د خپلو پروګرامونو خبرې کوي او یو پر بل انتقادونه جاري ساتي. د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د ملي یووالي د حکومت کړنې کمزوري ګڼي او وایي حکومت چې تصمیم نیونه د بهرنیانو په دستور وي ناکام ده. حکمتیار د خپلو انتخاباتي مبارزو په دوهمه غونډه کې چې د جنوب ختیځو سیمو اوسیدونکي پکې وو د ملي یووالي حکومت ائتلافي وګاڼه او ویل هر په خپل نه بلکې د افغانستان د چارو پاړه نور هیوادونه تصمیم نیسي.
اوسنی جمهور رئیس ولې دې ته چمتو اوسي سیاسي رشوتونه ورکړي، ولایتونه وزارتونه سفارتونه په رشوت کې ورکړي، ډلې او ګوندونه قانع کړو پرې نږدې چې دغه په خلاف راپورته ځي، د دې لپاره چې فرد حزب نه درلود. نه جمهور رئیس کولای شي چې په خپله خوښ فیصله وکړي او نه کابینې. اصلي واک به د بارانیانو لاس کې، نه د دوی لاس کې.
د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم مشر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په تازه شپو ورځو کې یو شمېر نورو کاندیدانو هم د ملي یووالي پر حکومت تند انتقادونه کړي دي. خو د افغانستان وسنی ولسمشر او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حکومت جوړونې د ټیم مشر محمد اشرف غنی یوه ورځ مخکې له خپلو انتخاباتي سیالانو وغوښتل چې د ده سو کلنه کړنلاره دې له نظره تېره او زده کړې دې ترې وکړي. د نامنیو او بیکاری زیاتوالی، اداري فساد او په تصمیم نیولو کې د ملي یووالي د حکومت کمزوري د یو شمېر کاندیدانو انتقادونه دي. دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسمشریزو انتخاباتو یو کاندید زلمی رسول د ښاغلي غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ لاس واخیست. ښاغلي غنی د دولت جوړونکي ټیم په ګټه د زلمی رسول د تېرېدنې په مناسبت جوړې شوې ناستې ته وویل:
جناب ډاکټر رسول صاحب سره ملګری او نن په ډېر اخلاص یو بل منو، یو بل ته لاسونه وړاندې کوو او یو بل ته غېږې وړاندې کوو. دا د افغانستان د لوی افغانستان غېږه ده چې هغې کې ټول افغانان به ځان وي.
زلمی رسول په داسې حال کې د خپل انتخاباتي سیال ملاتړ کوي چې ځینې کاندیدان د ولسمشریزو انتخاباتو پر کېدو ډېر باوري نه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي وینزویلا هم د ایران شمالي کوریا او سوریه تر څنګ له یاغي هیوادونو څخه دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره وروسته له هغه وکړه چې واشنگتن پر وینزویلا تازه بندیزونه ولګول. اجمل ان په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وینزویلا د ایران شمالي کوریا او سوریه تر څنګ د نړۍ یاغي هیواد بللی. جان بولټن د پیرو په پلاسپین لیما کیول امریکا به پر هغه چا سخت مالی بندیزونه ولګوي چې د نیکولاس ماډورو د رژیم ملاتړ کوي، هغه که په امریکا کې وي یا بل ځای کې. له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا حکومت په دې هیواد کې د وینزویلا د ټولو شتمنیو د کنګلولو یو اجرایوي فرمان صادر کړی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي پر وینزویلا د امریکا نوي بندیزونه هغه سختو اقداماتو ته ورته دي چې د ایران، کیوبا، شمالي کوریا او سوریه په اړه واشنگتن کړي. امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د هغه تر 500 زیاتو هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د نسکورولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سی شنبې د ورځې په څرګندونو کې نیکولاس مادورو یو دیکتاتور مشر وباله او تورن کړ چې د اعدام له باندونو او د خلکو د مهارول لپاره د یو ډول فاسد خوراکي پروګرام څخه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د مادورو مهم ملاتړو روسیه او چین ته خبرداري ورکړ چې د نوموړي ملاتړ د لاس واخلي. د امریکا د نوو بندیزونو لبخې امریکایي شرکتونه وګړي نشي کولای چې نیکولاس مادورو له حکومت او یا ملاتړو سره یې راکړه ورکړه وکړي. مسکو دا اقدام قندلې. د روسیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو رئیس د امریکا دا اقدام د وینزویلا په چارو کې څرګنده لاسوهنه بللې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا نوي بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. درمل او خوراکي مواد په دې بندیزونو کې نه دي شامل او دا ښکاري چې د امریکا دا بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خصوصي سکتور پر راکړه ورکړه اغیز ونه کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د سیشن پیپلز لسکونو خوستي او پیغلو مېرمنو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرتیرو په ملاتړ غونډه جوړه کړې وه. د غونډه ویناوال وویل کده د سرتیرو قرباني نه وي، دوی نشي کولای په آرام او سکاله فضا کې ژوند، کار او زده کړې وکړي. بل لوري ته افغان سرتیری وایي د پیغلو مېرمنو ستاینې دوی د هیواد ساتنې په لاره کې لا ډېر قرباني ته هڅولې دي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
یاد غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په نوم د یو مدني بنسټ په قربتوب را بلل شوی و، ویناوال ویل چې افغاني پیغلې او مېرمنې تر پخوا زیات د هیواد سره د مینې په قدر پوه شوي، د خپلو ملي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او د میوندۍ ملال پشان به په هر ګام کې له دوی سره مرسته وکړي. د یاد ټولنې مشر زینب افغان وویل
د هغه څوک دی چې شپه ورځ نه پیژني او هر وخت لپاره دوی د زمونږ د حقوقونو د وطن د ساتنې لپاره زمونږ د اولادونو د زمونږ د بچیانو څخه دفاع کوي او په مختلفو سنگرونو کې جنگيږي. نو مونږ هم دغه مهم او بل تر څو هر وخت لپاره مونږ دوی تشویق او مونږ یو ځای دوی سره د غږ یا ناره پورته کوو چې مونږ هم دوی سره یو ځای یو.
دوی تنه خزینه مدني فعالان زینب حلیم زای او سمین وای چې د همدې سرتیرو د قربانۍ پایله ده چې دوی په آرام ژوند کوي، درسونه وایي او د ټولنې په مسایلو کې شریکی شوي دي.
ځکه موږ د امنیتي ځواکونو سره هم تړ کړ چې هغه زمونږ عزت ساتل دی. نن چې مونږ په پرده او په عزت کې د دوی له عمله یو، نن چې کوم عزت مونږ ته بخل شوی دی د دوی له عمله یو، او نن چې دلته مونږ په امن کې دا غونډه ترسره کړه د دوی له عمله مو دا غونډه ترسره کړه، تر بل دوی څخه ملاتړ کوو. ځکه مونږ د خپل ځواکونو ملاتړ وکړ چې هغه څوک دي چې دا هیواد ساتي، په دې هیواد کې سوله راولي، امن راولي. نو د دې په خاطر مونږ به د خپل ځواکونو سره تل په یو ځای یو او د دوی څخه به ساتنه کوو، دوی بل موږ څخه ساتنه کوي چې دې په ترڅ کې یو سوله ییز هیواد منځته راځي.
د برنامه د ګډونوالو له منځه د رفیق الله په نوم یو سرتیری وایي د خویندو ملاتړ دوی ته د وطن ساتنې په لاره کې د لانور قربانۍ احساس ورکړي.
تیار تیار کړه مونږ به ان شاء الله د دې خورې د فورا د دې وطن د فورا خپل سر نه تیری او خپل سر د فورا ورکوو.
په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د خزو په دې غونډه کې یو شمېر نجونو ترانې هم زمزمه کړې چې د حاضرینو له خوا یې تود هرکلی وشو.
یو ځان دی او یو ورور دی، یو دوست دی.
لخوستمو راپور اوریده. دا سجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې په دیاړه راپور لرو چې د اسد آباد په مرکزی روغتون کې په سلګونو ناروغان د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله بې درملنې پاتې شوي دي، او دا به هم واوري چې پولیس هره ورځ په لشکرګاه کې غل نیسي، خو په دغه شرط کې جنایي پیښې او غلاوي زیاتې شوي دي. ولې وړاندې به یې په تفصیل واوري. 8:30 دي، لنډ خبرونه لرو. د افغان سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په روسي عملیاتو کې 14 دولت مخالف وسلوال وژل شوي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سوراج د 18 کلونو په عمر مړه شوه. په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن دی استعفا کړی، او واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لری کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو، او البته یو یادونه وکم چې د اس ام اسونو د نخ پرېدو له امله بخښنه غواړو، تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. د اسد آباد په مرکزی روغتون کې په سلګونو ناروغان د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله بې درملنې پاتې شوي. ډاکټران وایي ځکه یې کاربندي کړې چې د همکاري مؤسسې او د عامې روغتیا ریاست لخوا د دوی یو ډاکټر د شخصي بدبینۍ په وجه د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته تبدیل شوی دی. د دې موضوع تفصیل له کونړ د روهلا انوري په راپور کې.
دا اسد آباد په مرکزی روغتون کې د ناروغ ماشومانو ژړاګانې دي چې کوم د درملنې په هیله لری ځایونو راوستل شوي، خو د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله په دردونو او تبه کې د ژوند سختې شیبې تیروي. 45 کلنې مریم خپل یو کلن لمسی په غېږ کې نیولې وایي: زوبر او واحد الله هم ناروغان د علاج د پاره راوستي، وای ساعتونه یې تیر کړل خو ډاکټرانی مریضان نه ګوري.
تر و بجې راغله مې یو راسه ماشوم مریض دی، یو مې مور ده. تقریبا 2000 نفر دلته مریضان دی، دغه شانې تکلیفاتو کې دی ټولو، او کار بند مکمل د 3 غنټې کېږي. وستا
دلته سار و بجې تقریبا زراغلم تلسی مې ماشوم راسه دی، داله تقریبا چې په غنټو وخت دی پاتې چې غنټو 15 غنټې بعد ته زوینه ورن کما دا د مینځ زی زراغله مو بجدل تراغله مو ولاړم په دسرو غرمو ګرځم کله یو خونی تورزم کله بلی خونی تورزم ډاکټران نشته دي.
ډاکټران به وای هلنټ مؤسسی او د عام روغتي ریاست د دوی یو تن ډاکټر د شخصي بدبینۍ او عینات په وجه له مرکزی روغتون څخه د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته تبدیل کړي، نو ځکه کاربندي اعلان کړي ده. ډاکټر تیمور شاوی
اشمی صاحب لري شوی دی، د جلدی ډاکټر دی، په یو ځ د سترګې د ډاکټر لري کړی دی، د عناد لمخ کې شوی دی، او موږ سره ثبوتونه شته ځکه چې مخ کې اخترونه ورکړل شوی دي چې ته دا کارونه مه کوه، ګنې ته دلته موږ سره وخت نشته. اختر ته اداري ورکړی دی موږ د شفخانې رئیس. موږ غواړو چې همدغه سړی چې موږ سره 12 کاله کار کړی دی په همدې خپل ځای د جلدی په بشکې کار کوي، او د سترګې متخصص دی. راول هغه
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی بیا یاد تورونه ردوي او وایي:
داسې خبره نشته دی
کوی چې ماته ګواښونه شوي د ادارې د خوانه چې کاولې دا خبرې کړې.
کده سره کم ثبوتي د چانه خوانه ګواښ تر شوی هغه ثبوت پیش کړي چې چا ته ګواښ کړی دی. کده ډاکټر وایي چې ما سره زیاتې شوی دی، دلته قضایي او عدلي ارګانونه شته، خپل مراجعه دی وکیل ته خپل مشکل ورته ووایي، هغه پوهېږي، او کچېرته په دې کې موسسه ګرمه راغله سبا مجرم شمیرل کیږي.
د شپږو ساعتونو کاربندۍ څخه وروسته پریکړه په دې وشو چې باید ډاکټران خپل کاربندۍ ختم کړي، او لاخته وروسته به د یا ډاکټر د بیرته را بدلولو لپاره په ګډه کار کوي. خلک وایي له کومې ورځې چې د اسد آباد مرکزی روغتون د هلنټ مؤسسې ته سپارل شوی، په یاد روغتون کې درمل او روغتي خدمات کمزوري شوي دي.
پولیس هر ورځ غل نیسي، خو په لشکرګاه کې جنایي پیښې او غلاوي ډېرې سوي دي. که څه هم چارواکي وایي چې په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښې د اختر د رانږدې کېدلو په خاطر ډېرې سوي دي، خو په تېرو شپږو میاشتو کې ډېرې کمې ورځې شته چې پولیسو ته د غلا او جنایي پیښو راپور نه وي راغلی. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه څخه د ساجی رړو ته خبريال الیاس تای پراپور کې.
د شهر اعلی تعدیدی خو د اختر په مناسبت د خلکو بیروبار او پرتړو دوکانداري ډیر سوی دي. دا ستونزنه د خو په لشکرګاه کې وسلوالي غلاوی او جنایي پیښې دومره ډیر سوی دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې د شکایتونو او پوسټونو ترڅنګ د خبريالانو دفتر او ولایتي شورا غیداري دي چې د غلو او شکوونکو څخه تر ټولو ډیر کسان ورته په شکایت مراجعه کوي. په هلمند کې د خورشید تلویزیون خبريال روح الله روحاني وایي نه پوهیږي چې دا کار څوک کوي، خو د هغه شیبې کیسه کوي چې وسلوالو کسانو ترې موټر سایکل، موبایل او کارتونه لوټ کړل او وتښتېدل.
د تیرې چهارشنبه په شپه زه د لسنیم بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګاه ښار په ډېر امن ساحه کې د یو پوستې مخ ته په یو متری کې غلو زما څخه موټر سایکل او تلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې وروستیو کې د غلاو په اړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې شوې دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلاو پیښې کیږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
که څه هم پولیس نږدې هره ورځ د ګوتو په شمار غلاو مجرمین نیسي او زندان ته اچوي، خو د پیښو پر ګرافیه تاثیر نه دی کړی. دغه کار د ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي بیکاري او د مجرمینو په ضد سست او عادي عکس العمل به نور کسان هم غلا وشکونه ته تشویق کړي. عطاول افغان ازادي رادیو ته ول خلک دي د پولیسو سره د مجرمینو او غلو په نیولو کې مرسته وکړي او عدلي ادارې دي کلکه سزا ورکړي.
د هل لار دا د چلمړی کم کسان چې نظامی مسولین دي او دغه وظیفه ده چې باید د غلو مخنیوي وکړي. هغه کسان سیمه باید ونه ګوري، اوزا باید ونه ګوري، سمت باید ونه ګوري. په هر ځای کې چې غله غلا کول، که پولیس پر پیښتو، ملکی سړی پر پیښتو، باید د دولت سره ملکی سړی کومک وکړي چې غل پلاس ورکړي. او که ملکی سره نظامی سړی پر پیښتو پر غله باندې سمت اوزا دی نه ګوري. هر ځای چې غل ولیدي، غل غل دی چې زما په اوزه کې، چې په بل اوزه کې، چې په بل اوزه کې، باید غل گرفتار شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. بل د حل لارې دا ده چې د قانون منګولو ته وسپارل شو، عدلي او قضایي ارګانونه باید دغه کسانو ته سخت جزا ورکړي چې د نورو په نیت شي.
که څه هم د ښار څخه بهر کله کله د وسلوالو غلا او سپکو جرمونو راپورونه ورکول کیږي، خو په تیرو نږدو شپږ میاشتو کې یوازې په لشکرګاه ښار کې زور اخیستی دی. د هلمند امنیه کمانډان سمون مال احسام الدین هلمندی وایي دوی په تیرو څو میاشتو کې 209 ویشتنه د درنو سپکو غلا او جرمونو په تور څرنولې ته معرفي کړي دي. هغه هم غلو او مجرمینو ته د درنو سزاګانو غوښتنه وکړه. ویل غله نیولای سي، خو دا د دوی کار نه دی چې هغوی زندان ته ولیږي.
علت په هلمند کې بیکاری تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده، کار روزګار نسته. بل دوه مشکل دا د اختر در رسیدو بیروبار هم دی، او کم کسان چې اغلی دی دغلا نیت لري، هغه به هم دا فکر کوي چې ځان ته خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دی، پولیس آماده دی چې زره غلم په د پنځه میاشت کې موږ بغیر هغه سی اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوی دی، کم چې سرنوالی ته سپاره سوی دي، 219 نفره موږ سرنوالی ته سپارلی دي. غله
کومندان د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر 219 وراخوا ډیر داسې غلسته چې په ضمانت او یا د ډیر وړو غلاو په خاطر خوشی سوی دي. ښاغلی هلمندی وویل امکان لري د دې مسلې تر شا د نورو ولایتونو د جرمی کړو یو ترستو ګروپونو لاس وي. په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښې په داسې حال کې ډیر سوی دي چې لوی اختر نږدې دی او خلک په آزاد ډول د سودا او کاروبار د پاره په ښار کې فعالیت نسی کولای. مودلیستای د ازادۍ راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکه هلی ومنه. په دې هله چې جوړ او روغ یست، د دې دیونی په خبرونه کې بیا هم تاسو پیغامونه خبرو. لکه چې تاسو هم خبر یست، په دې شپه ورځو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې او خبرې ډېرې تودې دي. نو زموږ ژوند شمیر اوریدونکو هم په همدې اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. نو موږ په دې خبر چې د دوی پیغامونه زموږ سره امانت دی او د دوی نظر د دوی غوښتنې زموږ لپاره محترم دي. نو غواړم په دې خبرونه کې تر دې ستاسو پیغامونه پرته له تبصرې څخه خبره کوم، خو په سر کې به همدا پیغامونه چې د سولې په اړه تاسو خپل نظرونه سره شریک کړي دا به وورو ورو سبب بیا تاسو نورو ټولنیزو مشکلاتو ته ورسو. او مخکې تر دې چې د برخې ته ورسو غواړم دا یادونه وکړم چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، دا ستاسو نظر دی او ستاسو د نظر او پیغامونو پر اساس دا پروګرام جوړیږي. ورته د کابل ولایت څخه دا وریدونکو پیغام ته
سلام علیکم، زه سکه مومند کابل ولایت نه خبرې کوم. ته افغانستان د سولې حل په دغه کې دا چې کوم خارج کې پاکستان کې افغانان پراته دي مهاجر، هغه د خپل وطن تراشي د ټرمپ خبرې بم وکړي او ور خبره وکړي، موږ په ټول په یو دایره کې په یو ځکه ټول د وروري په حساب باندې خپل ژوند سره ورسو، او د ټرمپ او د عمران خان غونډې خبرې به د موږ په مل اثر ونه کوي، د موږ مل ته یو ښه آینده وروبشي. تاسو له پیغامونو نه ډیر مننه.
السلام علیکم، زه غریب یار ملنګ زابل د ولایت تشیر ولسوالۍ نه سره په تماس کې ما زما ټول افغانانو ته خوږې مینې سلامونه وایم. دوهم طالبانو ته دا موضوع لیږم چې تاسو په لحاظ خدای په لحاظ رسول الله په لحاظ قرآن په لحاظ مسلمانۍ د کلمې نو تاسو هغه کوم شهیدان مه هېروئ چې په ورځ کې روسیانو کې کړي دي. تاسو نن هغه د شتیش کالو دښمن په ملک کې نن راسئ بالا کښېنئ، که څوک زما وار طالب ته دا خواست دی و هر طالب ورور ته و هر مرور ور ته زما دا خواست دی چې راسئ د خپل کور په خپله جوړ کړو. نورې موږ ته نه پاکستان جوړوي، نه ایران جوړوي، نه سعودي جوړوي، نه چین جوړوي، نه امریکا جوړوي، نه انډیا جوړوي. یو ملک په والله کار سړي خپل د ملي ګټې لپاره چې په افغانستان کې خپل لوبه اچولې ده، نو زه و هر طالب ورور ته دا وایم چې بس دې قرآن ته وګوري، خدای ته وګوري، رسول ته وګوري. او دوهم هغه دولت مخالف ورور ته زه وایم چې دولت والو تاسې داسې څه په خدای کسرې په دا دوه ویشت کاله کې هغه روډونه دي هغه کیسې دي تاسې کوم عمل کړی دي، ځان ته دی حرکت، ځان ته دی جمعیت، ځان ته دی ولس کمونستانو رجیم تاسو راخستی دی په دا دوه ویشت کاله کې تاسو کوم کټویان لري کړي په کومو کورو چاپو ستاسو ورندرګانې خوندي چې امریکایان تاسو بالا په خپل ګریوان کې سرونه ټیټ کړي سره طالب جین د پاکستان لاس علاقه تی د امریکې لاس علاقه راسه وروره دوه ورونه سره کښېني. زما دواړه دولت ته دا خواست دی چې تاسو په لحاظ خدای په لحاظ خاطر پرېږدي د پردو خبرې راسه وروره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دا دی کیور او روز بس ما د ټول مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د افغانستان خلکو څخه چې دا لوی اختر روان دی، ټول قرباني وکړي او اختر یې وکړي، رسول دعا وکړي چې خدای پاک یې شو سول په افغانستان کې راولي.
السلام علیکم،
زه محمد لوګر وایم،
تاسو خبرې کوم زله طالبان څنګه او نوکمات څنګه دا غیله کوم مهاجرت به ګناه وړي نعمتو یو هي سوله وکي چې نو نه دې درې نه اسې سوله وکي که چېرته کوم ماتیکې سره وره شي له بیا چې دا شاري کوي هغه کار چې مخه نه کوي تاسو خپل لا او دې به ګناه وانان دې نه کوي یعنی سوله وکي درې نه اسې سوله وکي چې دغه طرفات هر نه بچي او مار نه وژغورل شي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زما د خپلې مینې سلامونه د کندهار د ولایت نه ریبیار ملنګ د توای ما چې کوم ولسمشر تا او د طالبانو ولسمشر لا بکلا په زړه توای چې تاسو په لحاظ خدای دې کول دي د چمانو او د ماشومانو د نظمانو د مایبینو په حاصل باندې د امن د سوچې په لحاظ الله سره ورکړي. او دوهم می ته دغه پیغام د دغه کوم یو مؤسسه ده چې کوم تا غواړي په افغانستان کې پورته کړي چې ستاسو د ټولو لس کې یا په کوم ولایت کې ته چې اوس لري یا کومه کارخانه ته په اړه کړی ده یا کومې کارخانې ته څه سوال لري چې ته یو کارخانه په اړه کې تاسو چې هغه ته په اړه کې څه څه دي یا د کالدارو ته یا د ډالرو ته یا د یار نیکمن ته دي او تا غواړي لول کړی دا غواړم چې د خاورې سر خمیر کړو متکه دا چې میرا باندې ورکه تخته سره یا خپل ولوس پیښه تخته ولې چې خپل باندې پالک.
السلام علیکم. زه حسن خازق د زابل ولایت خبرې کوم. ازادي راډیو ټول کوم ته سلام. بار له سلام. ما په غزنی کې کور ده. نو دلته د امام صاحب د جمعې په خطبه کې خبره کوله چې هر څوک له اختره مخکې د خطبې مخکې الله تعالی ته هر